السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلاست. خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزنډ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمره نږدې 6.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي.
نن د دوشنبه ورځ چې 15 د مای سره سمون خوري د 2023 کال د هیواد په درویش ولایتونو کې چې 211 ولسوالۍ به تر پوښښ لاندې ونیسي د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. په دغه کمپاین کې زموږ هدف 6.4 میلیونه ماشومان دي. هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري هغوی ته به واکسین تطبیق کیږي.
په افغانستان کې د پولیو دوهمه پیښه د یکشنبه په ورځ د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه. د سږني کال لومړنۍ پیښه هم په همدې ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. پولیو په ټوله نړۍ کې له منځه تللې ده، خو افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د دې ناروغۍ مثبتې پیښې پکې شته. په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د بدلونونو په اړه متناقض راپورونه را رسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وایي د دوی حکومت په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ته نوی شارج دفیر معرفي کړی دی. ساحل شاهین نن ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ولیکل چې د افغان سفارت کارکونکی قادر شاه د اوس لپاره شارج دفیر ټاکل شوی. قادر شاه د پرزیدلي جمهوري نظام د ملي امنیت د شورا ویاند و، خو په هند کې افغان سفارت په یو بیان کې ویلي چې ټول ډیپلوماټان خپلو دندو ته دوام ورکوي. په بیان کې چې د سفارت پر رسمي فیسبوک پاڼه خپور شوی دا راپورونه افواهات بلل شوی. له دې مخکې په ځینو راپورونو کې ویل کېدل چې په هند کې افغان سفیر فرید مامونزای برتانیا ته تللی و او د هند حکومت بیرته نوی ډیلی ته د ستنېدو اجازه نه ده ورکړې، خو د هند حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکیه د پرونیو انتخاباتو نږدې ټولې رایې حساب شوي او ښکاري چې انتخابات دوهم پړاو ته تللي دي. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې تر اوسه 99.8% رایې حساب شوي او اټکل کېږي چې په سیمه ییز وخت د ماسپښین په 3 بجو به وروستۍ پایلې اعلان شي. د حساب شویو رایو له ډلې 49.2% ولسمشر رجب طیب اردوغان او 43.95% د سیال کمال کلیچدار اوغلو ګټلي دي. کلیچدار اوغلو چې په انتخاباتو کې د اردوغان اصلي سیال دی نن وویل چې د دوهم پړاو انتخاباتو هرکلی کوي. څارونکي وایي ولسمشر اردوغان له 20 کلنې واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره له سختې ننګونې سره مخامخ شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اروپایي هیوادونو د سفر په لړ کې لندن ته رسیدلی او د برتانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره یې لیدلی دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس خبر ورکوي چې برتانیا به زلنسکی ته د نورو وسلو او پوځي تجهیزاتو د ورکړې ژمنه وکړي. زلنسکی پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي دي چې برتانیا په خو هم د اوکراین د ځمکنیو او هوایي ځواکونو په پیاوړتیا کې مخکښه وه او په خبره یې اوس به هم خپلو د همکاریو ته دوام ورکړي. زلنسکی له دې مخکې امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته هم د دې لپاره سفر کړی و چې د روسیې د یرغل پر ضد جګړه کې مرستې ترې وغواړي. له اوکراین سره د لویدیځو هیوادونو مرستې د روسیې له غبرګونونو سره هم مخامخ شوي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ له سریلانکا سره د 3 ورځنیو یا 50 اووره لوبو لپاره نن خپله لوبډله اعلان کړه. دا لوبلړۍ به د روانې جون میاشتې له 2 تر 8 نیټې پورې د سریلانکا په هامبانتوتا ښار کې ترسره شي. کرکټ بورډ په یو بیان کې له سریلانکا سره په لوبیدونکو لوبغاړو کې په ترتیب سره د حشمت الله شهیدی، رحمت شاه، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب رحمان، نور احمد، عبدالرحمن، فضل حق فاروقی او فرید ملک نمونه یاد کړي دي. عبدالرحمن چې ځوان ال راوندر او تیز توپ چون کیدای نوې لوبډلې تور زیات شوی او ځینې پخوانی لوبغاړي لکه ګلبدین نایب او یمین احمدزای د ریزرو لوبغاړو په توګه په پام کې نیول شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د دې او نور مطالبو تفصیل راځي. په دې خبرونه کې به په نوی دیلی کې د افغان سفارت کې د لانجې په اړه جزئیات درکړو. د طالبانو حکومت د خصوصي سکتور د ملاتړ په مقصد په مالیاتو کې د تخفیف خبر ورکوي.
د صنعت او تجارت تر مابین باید همکاري وکړو او داسې همکاري را بند کړو چې تجار باید داسې کار وکړي چې زموږ صنعت ته تاوان ورسوي او صنعتکاران باید داسې کار وکړي چې تجارت ته صدمه ورسوي.
د هیواد د کرکټ مشهور مینوال رحیم صدیقی وایي چې له بنگلاديش سره د ملي لوبډلې د روانې لوبې لپاره د جنو د تعلیم غوښتنه پر کمیسونو لیکلې ده.
ټیشټ می جوړی کړی دي شاته ور باندې د خويندو د لپاره پیغام ورکوم چې د انجونو خونځي باید پرانیزي. ځکه په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو، په خپلو افغانانو باندې هم ډیر غږ وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې د ترکیې د انتخاباتو وروستیو نتایجو ته کتنه کوو او په یو بل راپور کې مو د کورنۍ نړیوالې ورځې ته کتنه کړې.
مونږ له هغو کورنیو څخه یو چې هر یو مو د نړۍ په یوه ګوښه کې د دې انتظار باسو چې نن یا سبا به د افغانستان وضعیت بدل شي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته په هند کې د افغانستان سفارت وایي د طالبانو اوسنۍ رژیم پر رسمیت نه پیژني او تر خوای هغه اداوی په کلکه ردوي چې ګنې دا سفارت د طالبانو استازي ته سپارل شوی دی. په هند کې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې چې نن یې ازادي راډیو ته راوستوله بیل دی چې د چانوم ذکر کړي، هغه کس چې ادعا کوي د سفارت لپاره نوی شارج دفتر ټاکل شوی د ناسمو معلوماتو پر خپرولو او ترخوای د طالبانو رژیم ته د کمپاین په چلولو تورنوي. د پداسیال کې د چنن سهار په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویل قادر شاه چې په سفارت کې کارکونکي وو د اوس لپاره شارج دفتر ټاکل شوی دی. د هند حکومت رسمن په دې اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په هند کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو د حکومت لخوا د نوي شارج دفتر د ټاکلو په اړه د زدهونه قیز څرګندونه وروسته د سفارت په یو اعلامیه کې رسمي خبرګون خوده. دا اعلامیه چې په هند کې د افغانستان سفارت نن ازادي راډیو ته رالیږلې په کلیکل شوې، دوی د هغه شخص ادعا په کلکه ردوي چې وایي د طالبانو په امر یې په نوي ډیلي کې د ماموریت مشري په غاړه اخیستې ده. په اعلامیه کې زیاته شوې په هند کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه پیژني او خپلو افغانانو ته خبر ورکوي چې ماموریت په عادي ډول خپل فعالیت ته دوام ورکوي او په هند کې د دوی د ګټو لپاره کار کوي. که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین نن سهار ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې دا وکړه چې قادر شاه چې هلته یې سفارت کې کار کاوه د اوس لپاره شارج دفتر ټاکل شوی، خو په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت خپل اعلامیه کې بیل دی چې د چا نوم ذکر کړي لیکلي، هغه کس چې ادعا کوي د سفارت لپاره نوې شارج سفیر ټاکل شوی د ناسمو معلوماتو بخپرولو او تر خوای د طالبانو رژیم کمپاین چلون کړي. ازادي راډیو له قادر شاه سره هم اړیکه ونی وخو هغه لپاره لپسې اړیکو وروسته هم اړیکه جواب نه کړه. قادر شاه د جمهوریت نظام پر مهال د ملي امنیت شورا ویان هم پاتې شوی دی. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت درې نور مکتوبونه هم ازادي راډیو ته رالیږلي چې په یو کې له دندې د قادر شاه د منفقې خبره هم شوې. دا مکتوب په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر فرید مامونسی په لاسلیک د 1402 کال د غوی پاتر لسمه نیټه صادر شوی او په کې قادر شاه له غیر رسمي او مرموزو کسان سره پاړي کونی ولو د اداري او رسمي کارونو او اصولو په سرغړاونه توران شوی او ترې غوښتل شوی چې هر څه ژر خپل کارت او نور وسایل تسلیم کړي. په دوه نورو مکتوبونو کې بیا چې یو یې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د غوی میاشتې په 15 لاسلیک کړی، په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت لپاره د قادر شاه د ګمارلو خبره شوې. بل مکتوب چې بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس لطف الله خپلواک لاسلیک پکې لیدل کېږي، په هند کې د افغانستان د اوسنی سفیر فرید مامونزی د دندې د پای ته رسیدو خبره شوې. دا مکتوب هم د غوی په 15 نیټه لیږل شوی او پکې له ښاغلي مامونزی غوښتل شوی چې افغانستان ته ستون شي. په هند کې مو د افغانستان له سفیر فرید مامونزی سره هم اړیکه ونیول خو ځواب یې را نه کړ. د هندوستان حکومت په رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي هیڅ هیواد اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د پاکستان، ایران، روسیې، ترکیې، د مرکزي آسیا یو شمېر هیوادونو او د متحده عربي اماراتو د دوبۍ قونسلګرۍ ته خپل استازي لیږلي دي.
په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت د کنټرول لپاره د رواني لانجې په اړه جزئیات مو اوریدل. په بهر کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو مرکزونو او قونسلګریو پر سر د لانجو او همدارس د یو زیات شمیر دغو مرکزونو د نامعلوم برخلیک په اړه مرسلین ارسلا د سیاسي چارو له شنون کې خلیل احمد نادم سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې ولې د سیمې یو شمیر هیوادونو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په رسمیت هم نه پیژني سفارتونه او کنسولګریانې طالبانو ته سپاري.
داسې ده چې دا ګاونډي هیوادونه اکثرا په دې چې ډېر افغانان هلته اوسېږي، هلته تجارت لري، هلته دوی مجبور دي چې ډېر مهاجر اوسېږي، د دغه مشکلاتو د حل په خاطر دوی ناګزیر دي، مجبور دي چې با وجود چې د نننۍ حاکمیت دوی په رسمیت نه پیژني، برالو دوی غواړي چې دلته اقلا یو ارتباط قائم شي. دغه سفارتونه دوی ته ورکړي په دې چې هغه پخوانی کارمندان د سفارت چې بل جمهوریت پورې ارتباط درلود، خو دوی دلته اړیکې د مرکز سره نه لري، په صلاح امانګي نشته دی. نو دغه د پاره چې دا هیوادونه دغه سفارتونه دوی ته ورکړي دي.
نادم صاحب، د سیمې د یو شمېر هغو هیوادونو په ګډون چې طالبانو ته کنسولګریانې او سفارتونه سپارلې دي، نړۍ تر اوسه طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، نو په داسې یو وضعیت کې څونه اعتماد کېدی شي په طالبانو باندې چې دوی ته د افغانستان سیاسي استازولۍ ور وسپارل شي؟ او آیا دا ویر هم شته چې له دې سیاسي استازولیو څخه ناوړه استفاده ونه شي؟
مشکلات شته دي، مثلا هغه څوک چې د باندې دي جرات نه کوي چې ولاړ شي، مثلا د دیو هغه د خلکو کارونه هم دوی نسي حل کولای، پدې چې هغه کافي ظرفیت هم دوی په سفارتو کې دوی نه لري چې وکولای شي هغه پخوانی ډیپلوماتان چې زده کړي وو په دې ډیپلوماتیکې فیصله برخه کې زده کړي دوی تجربه درلودي، اوس هغه تجربه د خلکو هم نه لري چې وکولای شي هغه د افغانستان پرستیج دنیا ته وروخي.
وخت نا وخت د افغانستان د کنسولګری او سفارتونو باندې د نویو او پخوانی ډیپلوماټانو ترمنځ ځینې مشکلات رامنځته شوي او رامنځته کیږي، نو داسې یو وضعیت څونه د افغانستان عمومي تصویر په نړۍ کې بدنام کولی شي؟ او بل دا چې هغه اسناد چې افغانان ته ورکول کیږي د دې نمایندګانو لخوا، نه دا څونه نړیوال ته د اعتبار وړ کیدی شي په داسې حالت کې؟
او خبر دا ده چې اوس خو تاسو و ما وویل بخکې چې دا ناګزیري او مجبوري ده چې دوی دغه دنیا دغه سفارتونه سپارل دي نننۍ حاکمیت ته، اما دا په افغانستان په عقل یو جهانی اجماع وجود لري چې دوی دغه نننۍ حاکمیت په رسمیت نه پیژني، په دې په رسمیت نه پیژني چې د نړیوالو غوښتنې ته دوی باید سر کیږدي، او د ولس غوښتنې دي چې هغه د تحصیل حق دی، د ښځو ته د کار حق دی، دا ټول هغه شیان دي چې د حقوق بشر مراتول دي، هغه کنوینسیونونه چې د ملل ملګرو ملتونو دوی په رسمیت باید وپیژني، دغه ټول هغه څه دي چې طالبان تر اوسه په دې باندې فیصله نه ده کړې، او دا ډېر مشکل دوی ته پیدا کړی دی. دغه وجه نه چې دنیا اجماع لري او دوی په رسمیت ونه پیژني، نه پیژني که چیرې دوی په رسمیت ونه پیژني دغه مشکلات به متاسفانه دا ټول مشکلات د خلک د افغان پر ولس باندې راځي. افغان ولس په یو بې سرنوشتې دی، یو عدم هویت په اصلاب سره مخامخ دي. افغانان په بهر کې دا پاسپورتونه چې لري، مثلا د دوی سټیکر د پخوانی رژیم پورې چې مربوط دی، هغه سټیکر دنیا په رسمیت نه پیژني چې دوی تمدید کې پاسپورتونه دوی نه لري چې خلکو ته توضیح کړي. نو دا ډېر مشکلات دي چې متاسفانه چې په دې کې افغانان ډېر ضروري دي.
د سیاسي چارو شنونکی خلیل احمد نادم و چې د په بهر کې د افغانستان د سفارتونو او کنسولګریو پر روانو لانجو یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
په افغانستان کې د مالیو په برخه کې د خصوصي سکتور لپاره لپسې نیوکو وروسته د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د خصوصي سکتور د ودې او ملاتړ په موخه په مالیاتو کې تخفیف راوستی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د خصوصي سکتور استازو په وار د کمې ګټې او لوړو مالیاتو له کبله شکایت کړی. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي افغانستان په لوړې مالیې اخیستو پرمختګ نشي کولای، او لازمه ده چې د کار روزګار د پراخېدو لپاره هڅې وشي. امید ظهیرمل د موضوع تفصیل اوروي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د خصوصي سکتور د ودې او ملاتړ په موخه یې په مهمو مالیاتي موضوعاتو کې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. طالب چارواکو د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دې اسانتیاوو په مالیاتو کې د تخفیف راوستلو اعلان وکړ. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي وویل دوی لومړی ستونزې مشخصې کړې او بیا یې د حل لار ورته موندلې ده.
مشکلات بررسی کردیم،
ستونزې مو وڅېړلې او وروسته مو حل لارې چې د ټولو لپاره یعنی د حکومت، ملي سوداګرو او صنعتکارانو لپاره د منلو وړ وي مشخصې کړې او بیا مو امیرالمؤمنین ته وړاندې کړې. د نیکه مرغه امیرالمؤمنین هغه څه چې موږ وړاندې کړي وو بېل کومې لاسوهنې ومنلې او راوایستولې.
د طالبانو د حکومت لخوا خصوصي سکتور ته د سانتیاو رامنځته کول او د مالیاتو په اعلان شویو تخفیفونو کې د خصوصي سکتور روباره انتفاعي مالیه له 4% 2% ته راټیټه شوې. کرنیز، صنعتي او سوداګریزو سکتورونو ته 1% قراردادي موضوعي مالیه معاف شوې او تر خواهی خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او مدرسو ته د یو کال لپاره روباره انتفاعي مالیه هم بخل شوې ده. همدا ډول د تیلو او ګازو د پمپ سټیشنو اړوند پخوانی بررسي معاف شوی خو د نورو کلونو لپاره هر پمپ سټیشن مکلف ګرځول شوی چې په هر لیټر تیلو کې 0.6% ثابته مالیه د طالبانو حکومت ته ورکړي. د طالبانو حکومت خصوصي سکتور ته د نویو اسانتیاو د رامنځته کولو په برخه کې ادعا کړې چې په هر ځون کې د سوداګر او صنعتکارانو لپاره د پاسپورټونو د ویش زمینه برابرېږي، د ویزو د اخیستو د ستونزو د حل په برخه کې به ورسره مرسته کیږي او په ټولو بندرونو کې به د اسان خدمت یا واحد چتر مرکزونه فعالوي. خو د طالبانو حکومت سوداګر او صنعتکاران په دې مکلف کړي چې د سوداګرۍ تر جواز اخیستو مخکې به 1500 افغانۍ په بانکي اکاونټ کې د تضمین په شکل بلاک کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونی مشر محمد یونس محمد وایي افغانستان په لوړې مالی اخیستو مخکې تک نشي کولای او په کار د همکاري لا زیاته او ستونزې حل شي.
د صنعت او تجارت تر مابین باید همکاري وکړو او داسې همکاري رابنځته کړو چې تجار باید داسې کار وکړي چې زموږ صنعت ته تاوان ورسوي او صنعتکاران باید داسې کار وکړي چې تجارت ته صدمه ورسوي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی مشر دا هم ویل چې اوسمهال سوداګر افغانستان ته د خپلې پانګې د انتقال په برخه کې ستونزو سره مخ دي. هغه د افغانستان د صنایعو او قانون خونی مشر شیرباز کمینزاده له طالب چارواکو غواړي چې صنعتکارانو ته د خامو موادو په برابرولو کې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال د مالیاتو د تخفیف او خصوصي سکتور ته د اسانتیاو د رامنځته کولو په اړه خبر ورکوي چې موده وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر صنعتکارانو او ترخوایي یو شمېر هټیوالو انتقاد وکړ چې په بیلابیلو نمونو ترې مالیه اخیستل کیږي چې د دوی کار روزګاري له سقوط سره مخ کړی دی.
قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو د ترکیې د انتخاباتو موضوع ته. د ترکیې د پرونی انتخاباتو تقریبا ټول رای حساب شوی دي او له حساب شوی رایو ښکاري چې انتخابات دوهم پړاو ته تللی دي. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې اټکل کیږي چې په سیمه ایز وخت ماسپښین په 3 بجو به وروستۍ پایلې اعلان شي. دا چې تر اوسه پورې څوک مخکې دي، زما همکار اسدالله لودین په سټوډیو کې را سره دی او چې زیات را کوي. لودین صاحب
او ډېره مننه. تاکل صاحب د مخکېتو په حساب اوسنۍ ولسمشر رجب طیب اردوغان بریا ته نږدې دی، خو البته 50 جمعیاو رایې نه دي پوره کړي. نو له اوسنیو شمیرو داسې ښکاري چې ټاکنې دوهم پړاو ته ځي او دوهم پړاو ټاکنې به هم 2 اونۍ وروسته د می 24 نیټه ترسره شي. د ترکی رسنیو د راپور لمخې 99.8% رای تر اوسه حساب شوی چې رجب طیب اردوغان پکې 9.2% او کمال کلیچدار اوغلو 4.15% رای ګټلې دي. دواړو نوماندانو خبرې کړې دي او دواړو د دوهم پړاو ټاکنو هرکلی کړی او دغو ټاکنو ته یې چمتووالی ښودلی دی. خو باید ووایم چې پرونی ټاکنې یوازې ولسمشري نه وې، پارلماني ټاکنې هم پکې وې. راپورونه وایي او د ترکی رسنیو موندنې هم دا ښیي چې په پارلماني ټاکنو کې د اردوغان ګوند ډېرې څوکۍ ګټلې دي. رویټرز اژانس ویلي چې د اردوغان پلوي نوماندانو د پارلمان د 600 څوکیو له ډلې 321 خپلې کړې دي. په تیرو 20 کلونو کې لومړی ځل دی چې د اردوغان سیاسي مخالف دومره رایه اخلي چې د هغه د 2 لسیزو واک ننګوي. دواړو مخکښو نوماندانو بېلابېلې څرګندونې کړې دي. فقط هغه رای چې په اروپا کې یا په نورو بهرنیو هیوادونو کې کارول شوی دی ویل کېږي چې هغه لا نه دی حساب شوی او ترکیې ته یې د انتقال بهیر هم یو څه ورو روان دی او له همدې کبله هم دغه رای په ځان سره شمیرل کېږي. خو راپورونه دا وایي چې ممکن تر 10 دقیقو پورې چې د ترکیې په وخت د ماسپښین ځایي وخت 3 بجې کېږي وروستۍ پایلې اعلان شي. خو لا هم کرنه ده چې پایلې به اعلانېږي که نه، ځکه د ټاکنو کمیسیون داسې نه دي ویلي، یوازې د رسنیو راپورونه دي. په ځینو راپورونو کې داسې ویل کېږي چې ممکن 2 ساعته نورې هم پایلې وځنډېږي.
ډیر زیاته مننه اسدالله لودین او قدرمن اوریدونکو چې د ترکیه د انتخاباتو وروستای حال راکو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې خاص مینوال رحیم صدیقی وای د افغانستان او بنگلاديش ترمنز د راروان لوبلړۍ لپاره ځنګړي کمیسونه جوړ کړي چې شاته پرې لیکل شوي وي د نجونو ښوونځي پرانیزي. ښاغلی صدیقی وای په دې اړه باید پر نړیوالو بیا بیا غږ وشي. د روادارۍ سازمان او افغان ښځینه فعالانې د ښاغلي صدیقی د دې اقدام هرکلی کوي او وای له هرې ممکنې لارې چې وي باید په دې برخه کې کاروشي.
په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو، په خپلو افغانانو باندې هم ډیر غږ وکړو. د نجونو ښوونځي باید پرانیزي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځانګړی مینوال رحیم صدیقی دی وایي د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ سریز لپاره داسې کمیسونه جوړوي چې شاته پرې لیکل شوي وي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. ښاغلی صدیقی وایي په دې اړه باید په نړیوالو په بیا بیا غږ وشي.
بنگلاديش ته د ما سفر دی، د افغانستان او د بنگلاديش سیریز ان شاء الله را روان میش کې ټیشټ می جوړی کړی دی. شات اور باندې د خوین دو دپاره پیغام ورکوم چې د انجونو خونځي باید پرانیزي. باز مشهور کسان دي کنه دا به مور پسې را پاسوم. ځکه په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو، په خپل افغانانو باندې هم ډیر غږ وکړي.
25 کلن رحیم صدیقی افغانستان څخه بهر په نیوزیلند کې ژوند کوي. د دې خبره له 2013 کال رئیس دی افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د اڅونې لپاره له ملي بیرغ سره لوب ته ورځي او په ځان ځینی انځوریز او لیکلي پیغامونه هم جوړوي. نوموړی لام دی عمله د خلکو ترمنځ ډیر مشهور دی. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د افغان لوبډلې او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ سیالیو سیریز د روان جون میاشتې په 14 نیټه پیلېږي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته د نجونو منځني ښوونځي وتړل او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې دوی پوهنتونونو ته لتګ هم منع کړي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره او د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشره شهزاد اکبر وایي د ښاغلي صدیقی د دې اقدام هرکلی کوي. ښاغلی اکبر ازادي راډیو ته وویل
سر مهم است دنیا بفهمه که خواست بازگشایی
دا دیره مهمه دا چه نره پدی پوشی چه دنجونو د خوانزی و د پرانستلو موضوع د عام ولس غوښتنه ده. ورزشکاران، هنرمندان، خلق په هر سطح کوي ځکه ځینې وخت افغانستان نه داسې تصویر وړاندې کیږي چې د دغه هیواد خلق په خپل فرهنګ کې دنجونو د زده کړو مخالف دي. نو زما په اند نیک اقدام دی. نتیجه به یې په لنډ مهالی کې معلومه نشي، خو هسي او پیغام رسول ډیر مهم دي.
د ښځو د حقونو ملاتړ امنه مایر هم دا شان هڅې موثري ګڼي وایي لارې ممکنه لارې چې په دې برخه کې کار کېدلی شي باید ترسره شي. اغلی مایر ازادي راډیو ته وویل
دا هڅې ډېرې ښې دي او په یو ډول نه یو ډول د نړیوالو پام د برخې ته راګرځوي چې په هره برخه کې خلق په دې باور دي چې د افغانستان ښځې او نجونې د زده کړو او کار کولو حق لري او باید دوی ته دا حق ورکړل شي.
که څه هم ښاغلی صدیقی وایي چې د طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره باید بیا بیا په نړیوالو غږ وشي، خو تر اوسه په دې اړه د نړیوالو له پراخو غبرګونونو سره سره هم طالبانو د نجونو د زده کړو په تړاو خپلو پرېکړو کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی راوستلی. دوی د زده کړو تر څنګ نجونې او ښځې په ډیرو دولتي او د ملګرو ملتونو سازمان د دفترونو په ګډون په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو هم منع کړي او دغه شانې نور محدودیتونه هم پرې لګولي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو. په نننی بحث کې د طالبانو له حکومت سره د قطر په اړیکو خبرې کوو. د افغانستان او قطر د اړیکو څرنګوالي ته وروسته له هغه پاملرنه زیاته شوه چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ کندهار ولایت ته سفر وکړ. خو له هغه مخکې نن د می 15 د کورنۍ نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان چې د طالبانو له بیا ځولي واکمنېدو وروسته له هېواده وتلو ته اړ شوي وایي د جمهوري نظام ړنګېدل او ناغوښتل شوي کډوالي دوی لخپلو کورنیو جلا کړی دی.
فامیل ما هر کدامشان در یک گوشه جدا از دنیا هستند.
عادله وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او د ناغوښتل شوې کډوالۍ له امله یې له کورنۍ څخه جلا شوې ده. عادله د بنګله دېش د یوه پوهنتون محصله ده. نوموړی د جمهوري نظام له نسکورېدو مخکې د لوړو زده کړو لپاره د بورسیې له لارې د ښې هېواد ته تللې وه. عادله وایي چې د جمهوري ریاست له ړنګېدو څه موده مخکې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره کابل ته تللې وه او د طالبانو له واکمنۍ وروسته له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته ولاړه. دا غلی عدلی په خبره مور او پلار یې له هغو خویندو او ورونو سره یې چې عمرونه یې له 13 کلونو کم و په پاکستان کې له پاتې کېدو 2 میاشتې وروسته یو اروپایي هېواد ته کډوال شول، خو دا او ورور یې د هغوی د عمرونو له وجې د کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای نه شول. عدلی ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره به بیرته بنګله دېش ته ولاړه شي، خو ورور به یې په پاکستان کې بې برخلیک کوي. عدلا یو بل ورور هم لري چې په روسیه کې زده کړې کوي.
یکی از او فامیلا ما هستیم که هر کدام مادر
مونگ لحق و کورانه سخیو چه هر یا مو دیناره پیو گوخه که دی نمالومی رتلون که سرده انتظار باسو چه نن یا سباب در افغانستان وضعیت بدل شی او مونگ طول لخپل کورانه سر یوزای او خپل هیوات تا ستانه شو.
عدله په دې اړه اندېښنه لري چې دا ورور به یې له زده کړو وروسته چېرته ولاړ شي. فهیم کودامنی یو بل افغان دی چې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خپلې کورنۍ له غړو څخه جلا شوی دی. کودامنی وایي سره له دې چې 13 کلنۍ کم عمره ماشومان لري او د هغوی د روزنې لپاره یې له مېرمنې او ماشومانو سره د ده شتون اړین دی، خو تر اوسه نه دی توانېدلی له کورنۍ سره یو ځای شي. د نوموړي په وینا د 2021 کال د اګست 15 نیټې په وروستۍ الوتنه کې هند ته ولاړ او څه موده وروسته یې کورنۍ د یوه مرستندویه بنسټ لخوا بل هېواد ته ولېږل شوه.
ما وختي رفتم به ډهلي، خانواده یې یک مدت ماندن.
کله چې زه ډهلي ته ولاړم زما کورنۍ یو څه موده کابل کې پاتې شوه، بیا د یوې مرستندویه بنسټ لخوا له افغانستان څخه بهر ولېږل شوه او تر اوسه زه د نړۍ په یو ګوښه کې یم او کورنۍ مې په بله کې. موږ یوازې د ټلیفون له لارې سره اړیکه کې یو. ډېرې هڅې مې وکړې چې هغوی ته ځان ورسوم، خو له بده مرغه ونه شو.
یو خبریال هم چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي چې 2 میاشتې وړاندې فرانسې ته ورسېد، خو میرمن او ماشوم یې لا هم په افغانستان کې دي. د ده په وینا فرانسې ته د ده د کورنۍ د لېږدولو هڅو لا هم کومه پایله نه ده ورکړې.
خانواده ما هنوز هم در افغانستان است و ما در اینجا
زما کورنۍ لا هم په افغانستان کې ده او زه دلته یوازې ژوند کوم. هڅه کوم چې کورنۍ مې هم دلته وغواړم، خو ستونزې او خنډونه زیات دي. تر اوسه نه یم توانېدلی چې خپله کورنۍ دلته وغواړم، ځکه لا هم ستونزې شته.
نن د می 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. د 1993 کال د سپتمبر په 10مه ملګرو ملتونو دغه ورځ د کورنۍ ورځې په نوم ونوموله. د دې اقدام موخه د ټولنې د بنسټیز رکن په توګه کورنۍ ته د نړیوالې ټولنې د اهمیت څرګندول او د هغو مسلو له منځه وړل دي چې کورنۍ ګواښي. نامي او بېوزلي په ځانګړي ډول له 2014 کال وروسته د افغانانو د کډوالۍ دوه اصلي لاملونه وه، خو په افغانستان کې د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د تخلیه پروسې له لارې اروپایي هېوادونو، امریکا، آسټرېلیا، کاناډا او نورو هېوادونو ته کډوال شول. ډېری دا کسان سیاسي او د بشري حقونو فعالان، خبریالان، د ړنګ شوي جمهوري نظام کارکوونکي، د ناتو د غړو هېوادونو افغان همکاران او ټولنیز فعالان وه. د کوربه هېوادونو د قوانینو پر بنسټ یوازې مور، پلار او له 13 کلونو کم عمره ماشومان په کورنۍ کې راځي، خور ورور او له 13 کلونو څخه لوړ عمر لرونکي اولادونه په کورنۍ کې نه شمېرل کېږي.
ستاسو له پیغامونو
زما د افغانستان د اسلامي امارت څخه دا پوښتنه ده چې د غټو لارو په هرندرو باندې مطلق بندیز ولګوي، د ښار په منځ کې او په غټو جادو کې او داسې شغلې په ټول افغانستان کې، ځکه داسې د انسانانو په مغز باندې په روغتیا باندې ډېرې بد اغېزه لري او په نورو ملکونو کې په دې باندې شکوم دی مطلق بندیز دی اکثره په افغانستان کې، بس چې موږ دی دغه مشکل لري.
زن جبلا محمدی در روزگان ولایت گزارد و لسوالی و سیدون که این خوز پیلحال دیران نه تاثر در سطح پردون پا پاکستان که چه کم داغر او تا تریخوال روان در بلکل دست در افغانستان پا افغانستان که لاس و هنه کول دا هم داست و پر دا حال و پر دی رازی پا پشتو که یو مطل دی و چه چه کری آقا بری بیر په افغانستان به بربادی باندې پسی ولو نو اوس بربادی دی ته راغل د الله تعالی دی افغانستان دشمن تباه و برباد کی چې هر څوک پاکستان چې کله لاس واخیبس کې دا وخت رااله چې دی اوس د خپل بش کې اخته سي تر دې بله بدتر سي چې افغانستان یې بربادوي. څوک چې افغانستان بربادوي تل به داسي.
زه عبدالسلام سهاري